صوتي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب شپاړسمه ده چې د 2022 میلادي کال د نومبر له 8 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژۍ ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و او مرکز یې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی دی. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر بختر خبری آژانس ته ویلي چې په 15,838 تنه راټولو شویو سوالګرو کې څه باندې 9,500 ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د ټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 1,00,000 افغانانو په تېر یو نیم کال کې دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان د وګړو اکثریت پر نړیوالو مرستو ګزاره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم او د شاوخوا 500 لوبغاړو لپاره استوګنځي جوړوي. کرکټ بورډ نن رسنیو ته په یو استول شوی خبر پانه کې لیکلي له سرپټې اکاډمۍ او له نوي جوړېدونکي جیم څخه به د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. افغان ملي لوبډله اوس په نړیوال جام کې خپلې لوبې پای ته ورسولې. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون در لین وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنه د راتلونکی کال له اوکراین سره څه باندې 12 میلیارد ډالر نور مرسته وکړي. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن فون در لین د دې مرستې په اړه پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره ټلیفوني خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو خواوو د حکومت د اساسي دندو لپاره د اټکلیدونکي او منظمې بودیجې د تضمین اهمیت تایید کړ. او د پاکستان مخکینی صدر اعظم عمران خان ویلي چې سبا سه شنبه به د پلازمینې اسلام آباد پر لور خپل لاریون له سره پیل کړي. خان د پنجشنبه په ورځ د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې تر برید لاندې راغی او ټپي شو. د ده د ګوند تحریک انصاف شپږ نور لوړ پوړي غړي هم ټپیان شول او یو تن ووژل شو. هغه یک شنبه له روغتونه په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل چې لاریون به د سه شنبه په ورځ له سره پیلېږي، خو ټینګار یې وکړ چې پر د په برید کې تورن کسان باید لري شي. خان ویل که رښتینې پلټنې کېږي نو باید تورن کسان په خپلو مقامونو پاتې نه شي. عمران خان تور لګولی چې پر د په برید کې صدر اعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د آی اس آی رئیس جنرال فیصل نصیر لاس لري. پوځ او حکومت د خان دا تورونه بې ځایه بللي دي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وباورې چې نړیوالو مرستندویو ټولنو ژمنه کړې چې پر روان سخت ژمي کې به د افغانانو لپاره بشري مرستې چمتو کوي. د پېښور هنرمندان وایي چې که په پاکستان کې نیول شوي افغان هنرمندان له بنده خوشي نشي نو دوی به اعتراض وکړي.
که دوی خوشي نه شو په پېښور کې موږ احتجاج کوو، په همه په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغې خلاف.
آیا افغانستان د چاپېریال له نړیوالو بدلونونو اغېزمنېږي؟
افغانستان د هغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي. متاسفانه ډېر د چاپېریالي تغییراتو متاثر کېږي.
په دې اړه یوه مرکه اورو. او د کندوز فرهنګیان وایي په دې ولایت کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي دي.
مخکې له دې نه موږ په اونۍ کې یو ځل غونډه کوله، اشعار به ویل کېدل. اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې په مسکو کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکې غونډې پر اهمیت خبرې کوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ژمي د موسم لره نږدې کېدو سره سم د ملګرو ملتونو سازمان یو شمېر مؤسسو له افغانانو سره د مرستو ټټر وهلی. IOM او UNHCR ویلی ژر به افغانان له یخنۍ سره مخامخ شي، خو دوی به یې لاسنیوي ته دوام ورکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د بهرنیو اړیکو مسؤله ایزابل هایډ وی د مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. بلخوا یو شمیر افغانان وی سر له اوسه د سون او خوراکي توکو د بیو لوړېدو اندېښمن کړي دي.
زمه راغله وا سړه شو، خلکو د روزګار ډېر خراب دي.
مصویر نومیږي او کابل کې ژوند کوي. سر له اوسه د ژمي سړې هوا او د سون او خوراکي توکو د بیو پورته کېدو ته اندېښمن دي. ازادي راډیو ته وویل
څنګه زغاله تقریبا تن لسیږي په 2000 یو لسنیم زره همدا شاخوا کېږي او پی کیلو غاز ور 15 پتر پیش دی غاز هم ورځ برز جګیدو دی او لرګي هم خروار کوونی ماته زره بی دی روزګار خراب دی پیسې ور سره نسته کاروبار نسته د خلکو د دې رستونه پیدا کیږي.
یو بل کابل میشته فرید الله بیا وای د بې پورته کې دوه بې روزګاری د خلکو ژوند خورا سخت کړی دی. د ادعا کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات هو په کور دننه بې پورته کړی دی.
کابل کې ژوند ډیر مشکل دی. د زغال د شان خو بالکل نه پرېږدي پاکستان ته ورسي، دغه نه چې د خپل خلک ته ورکي. مونږ هم بیکار خلک یو، داسې بې روزګار خلک یو. دغه ژم هم روان دي، تاسو وګورئ چې هر خواته واوره روان دي. خدای وکړي چې دولت خلک سره لږ
خو طالب چارواکو وړاندې ویلي وو چې پاکستان ته به د ډبرو سکرو صادرات په کور دننه سکاره رقم نه کړي. دوی همدا ډول د را روان ژمي لپاره د یو تن ډبرو سکرو دولتي بیا 9000 افغانۍ ټاکلې وه او ویلي وو چې له بیو به څارنه کوي. د ژمي له پیل وړاندې د اندېښنې داسې معلومات راکېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا له افغانستان سره د مرستو لپاره د غوښتل شویو پیسو له اندازې یوازې 25% راټول شوي. ملګرو ملتونو سازمان د څه کال لپاره افغانانو ته د مرستو رسولو په خاطر 4.5 میلیارد ډالر غوښتي. خو له دې سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د 1.5 په درشل کې لاړمانو افغانانو سره مرسته کوي. د ادارې پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې ژمی په تیزۍ سره را روان دی او ډېر ژر به خلک له یخنۍ سره مخ شي. IOM زیاتوي د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونو د خپلو مرستو په دوام دا وار په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولینو او زړو خلکو باندې ژمنۍ بستې او دارو درمل ویشلي دي. هاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د عالي کمیشنرۍ د بهرنیو اړیکو مسؤوله ډومینیک ایزابل هایډ په ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته په اشاره وایي دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. اغلې هایډ چې اوس په افغانستان کې ده او افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره یې بیلابیلو ولایتونو ته سفر کړی په خپله ټویټر باندې لیکلي د دوی مرستې د هغو خلکو لپاره ملاتړ دی چې په کور دننه کلونه کلونه د کډوالۍ وروسته خپلو مینو ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال نږدې 40 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي چې له دوی 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د جمهوریت له سقوط وروسته اقتصادي ناورین، وچکالي، بېروزګاري، له دندو د نږدې 100,000 ښځو او نارینهو ګوښه کېدل او د بهرنیو مرستو بندیز هغه ستر لاملونه دي چې افغانان یې په 2022 کال کې له خورا بد برخلیک سره مخ کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د هنري ټولنې مسؤلان وایي د هغو 15 افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي چې د محل په کراچۍ کې بندیان دي. د دې ټولنې مشر راشد خان راشد ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې سبا د کراچۍ ښاري محکمه د دوی په اړه چې له غیر قانوني اسنادو پرته پاکستان ته د اوښتو په تور نیول شوي پرېکړه وکړي. د نوموړي په وینا تمه شته چې دا کسان سبا خوشي شي، خو د ده په وینا که خوشي نه شول هنرمندان به یې په تړاو په پېښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي.
د ټنګ ټکول له پروګرامونو تر زندانونو او محکمو ټاکل شوی سبا سې شنبه د پاکستان د کراچۍ ښار خاري محکمه سیټي کوټ د هغو 15 تنو افغان سیمایزو سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه پریکړه وکړه چې له قانوني اسنادو پرته هغه هیواد ته وښتي او اوس بندیان دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د هنري ټولنې مسولین وای تمشته چې دا کسان سبا خوشی شي، خو د دوی په خبره کې خوشی نشول. هنرمندان به په تړاو په پیښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي. په خیبر پختونخوا کې د دې ټولنې مرکزی مشر راشد خان راشد آزادی رادیو ته وویل،
څنګه چې په پښتونخوا کې ملګري سلي وغه بیا پرې خود خوشی کړل، نو امید دی چې دوی به هم خوشی کړي. ولې چې په افغانستان کې موسیقي باندې بندیز دی، ولته د دې ژوند ښه نه دی، نو په دې وجه چې دی دلته دی راضي او خپل او هنري هلې ځلې کوي. کدی خوشی نشو په پېښور کې مونږ احتجاج کوو، هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
ښاغلی راشد وایي د افغان سیمه ییز سندرغاړي دوه اونۍ مخکې هغه مهال د پاکستاني پولیسو لخوا په کراچۍ ښار کې ونیول شول چې د قانوني اسنادو له درلودلو پرته د کوټې له لارې پاکستان ته وختیول. خو په کراچۍ کې د دغه ټولنې مسؤول شمس آزادی راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ هم یو افغان هنرمند په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په ورته تور نیول شوی دی. د نوموړي په خبره کوم کسان چې نیول شوي صدیق، ناصر، نجیب، حاجي نبی، احمد ضیا او کبیر نومیږي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته په موسیقۍ بندیز ولګول شو، چې له امله یې ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي بېلابېلو هېوادونو ته کډه شول. یو شمېر دغه سندرغاړي پاکستان ته ولاړل چې مخکې هم د پاکستاني پولیسو لخوا دوی سره د ناسم چلند، نیونې او ځورونې راپورونه خپاره شوي دي. پاکستان په دې وروستیو کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې بهیر سخت کړی دی. دغه شان په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یوې میاشتې راهیسې د پاسپورټونو د ورکړې بهیر هم درولی، چې خلک یې د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. طالبانو مخکې افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو سره د ناسم چلند ادعاوې رد کړي، خو په تېره کې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر وسلوال د موسیقۍ آلې ماتوي او اور ورچوي. دې کار د افغان هنرمندانو او د ټولنیزو رسنیو د ډېری افغان کاروونکو تر غبرګونونه له ځانه سره درلودل. ومو غوښتل د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نیول شویو افغان سیمه ییزو سندرغاړو د برخلیک په اړه په پاکستان کې د طالبانو حکومت د سفارت او په کابل کې د پاکستان سفارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. خو په کراچۍ کې د هنري ټولنې مسؤول شمس وایي دوی د افغان قونسلګرۍ له مسؤلینو سره خبرې کړې او د همکارۍ غوښتنه یې ترې کړې ده.
ومووریدل چې د پېښور د هنري ټولنې مسؤول وایي چې که په پاکستان کې نیول شوي افغان هنرمندان له بنده خوشی نشي نو دوی به اعتراض وکړي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې اقلیمي بدلونونو ډیر اغیزمن کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامیز الاکبروف په یو بیان کې ویلي چې افغانان د دغو بدلونونو په خاطر له یو بد وضعیت سره مخامخ دي. د اقلیمي بدلونونو او د اوبو د چارو متخصص نجیب سدید وایي افغانستان که څه هم د چاپیریال ککړتیا نه ایجادوي، خو د خپل موقعیت په خاطر د اقلیمي بدلونونو له پایلو سخت اغیزمنېږي. د اقلیمي بدلونونو د عواقبو او اړوندو مسایلو په اړه له ښاغلي نجیب سدید سره صفي الله ستانکزي خبرې کړې.
افغانستان دغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي. متاسفانه چونکه افغانستان د وچې د زمکې د وچې کمربند په ساحه کې موقعیت لري، د دې اقلیمي د جغرافیایي موقعیت له کبله ډېر د چاپریالي تغیرات متاثر کیږي. متاسفانه یو درجه بندي په 2010 کال چې شوی و هلته افغانستان په نهم ځای کې قرار درلود چې له چاپریالي تغیراتو نه ډېر اغیزمن کېده. اوس متاسفانه دغه تغییر په شپږم تعطیل شوی دی. دا په دې معنی چې اوس افغانستان متاسفانه چاپریالي تغییراتو کې ډېر متاثر کیږي او اضرار یې متاسفانه تر پخوا نه هم ډېر شوی دی.
له حد زیاتې وچکالۍ، غیر معمول بارانونه او سیلابونه چې وخت هم نه و په افغانستان کې څه په ډاګه کوي؟
د چاپریال بدلون په افغانستان کې مونږ ګورو چې وچکالی ډیر شوی دی. شدید وچکالی تکرار اوس بیخی ډیر دی او معمولی متوسط وچکالیګان هم ډیر شوی دی او د ورښت رژیم بدل شوی دی. چټک ورښتونه تکرار ډیر شوی دی. سږ کال مونږ په افغانستان په ختیز او جنوب ساحه کې منګولې د چیالتا ډیر ډیر شدید بارانونه وشول او د دې کابل از مونږ خلک او ډیر ډیر متضرر شو. او بل بل دا چې زمونږ یخچالونه هم ویلې ویلې شوي دي، هغه یخچالونه ساحه ډیر اوس ډیر متاسفانه بدلون پکې راغلی دی، ډیر کوچنی شوي دي. او همچنان ځکه چې زمونږ اوبه سطحي اوبه فاصلیت موندلې دی، خلک د ځمکې لاندې اوبو ته مخ کړی دی او ځمکې لاندې اوبه اوس په ډیر یو مخاطره کې قرار لري. دغه ټول همچنان د ځنګله اور هم ویر نشي چې سږ کال مونږ په نورستان او ختیځو ولایتونو کې درلوده. دا ټول علائم دی چې افغانستان له د اقلیمي بدلون نه ډېر متاثر کیږي.
په اوسنیو شرایطو کې د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې لپاره کومې عملي لارې موجودې دي؟
په اوس حالت کې دواړه د افغانستان حاکمان او همچنان خلکو مسؤلیت لري چې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په خاطر جدي ګامونه واخلي. حاکمان دا مسؤلیت دی چې اقلیمي اضرار مستند کړي، د ځنګله اور، سیلابونه او ټول د زراعتي محصولاتو خراب کېدل دغه ټول باید مستند شي او د جهاني صندوقونو نه د چاپیریالي توافق پروژو لپاره باید بودجه ترلاسه شي او دغه بودجه باید د زیربنا او د انکشاف لپاره باید مصرف ورسیږي. زمونږ هیواد متاسفانه له زیربنا او شتون څخه ډیر رنځ وړي او دا یو دلیل هم دی چې زمونږ هیواد تر بل هیوادونو نه ډیر د اقلیمي بدلون نه متاثر کیږي.
د چاپیریال د چارو شننکی نجیب سدیدو چې د چاپیریال په بدلونونو کې د افغانستان پر ونډه او پر افغانستان د چاپیریال د بدلونونو پر اغیزو یې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
او سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر وایي روسیا به د دې هیواد پر بنسټیزو تاسیساتو په تیره د انرژۍ پر تاسیساتو لا ډیر بریدونه متمرکز کړي. او د کیف ښاروال د دې ښار اوسیدونکو ته ویلي چې په موقت ډول له ښاره پر وتلو د غور وکړي که برېښنا او اوبه یې قطع شي. روسیې له یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډیرو ښارونو کې د انرژۍ په تاسیساتو په حملو کې میلیونونه وګړي له برېښنا او اوبو بې برخې کړي. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د خپل هیواد وګړو ته وویل دې ته تیار وي چې د روسیې پوز به ښایي د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو چې له مخکې زیانمن شوي نور بریدونه وکړي. زیلنسکی تیر شپه په یوه وینا کې وویل روسیه خپل ځواک او امکانات زموږ پر بنسټیزو په تیره د انرژۍ پر تاسیساتو ډیرو بریدونو ته چمتو کوي. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې له 4.5 میلیون زیات اوکراینیان له برېښنا څخه بې برخې دي. په عین حال کې داسې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي له اوکراین څخه د نړیوالو ملاتړ کمزوري شي، ځکه ژمی را روان دی او جګړې د انرژۍ او خوراکي موادو بیې په دوامداره توګه لوړې ساتلې دي. تر دې مخکې د کیف ښاروال ویتالی کلچکو وویل دی دا نشي ردولی چې پلازمینه کیف به په داسې حال کې چې د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې ویجاړوونکي بریدونه دوام لري له انرژۍ او اوبو څخه بې برخې نشي. هغه دولتي رسنۍ ته وویل موږ هڅه کوو چې د دې شي د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلو، خو حقیقت دا دی چې زموږ دښمنان د دې لپاره چې ښار مو په ټوله کې له تودوخې، برېښنا او اوبو بې برخې وي چې موږ ټول مړه شو هر څه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد راتلونکي او د هرې یو د دې هیواد د وګړي راتلونکي په دې پورې تړلی چې د یو بل ډول وضعیت لپاره ځان تیار کړو. د کیف خاروال دغه راز د خار له اوسیدونکو هم غوښتي دي چې په معقد ډول له ښاره پر وتلو دې غور وکړي که برېښنا او اوبه قطع شي. روسیې له یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډیرو ښارونو کې د انرژۍ په تاساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې په میلیونونو وګړي له برېښنا او اوبو څخه بې برخې کړی شوي دي. کیف دغه راز په پام کې لري چې د تودوخې شاوخوا زر ځایونه جوړ کړي، خو د ښار نفوس ته په پام سره چې شاوخوا 3 میلیونه پکې اوسي ښایي د تودوخې دغه ځایونه کفایت ونه کړي.
له خبرونو ورآخوا
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. او سم قدر من اوریدونکو، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې اسمت څاروان چمتو کړي.
طالبان د دې لپاره چې شزی له نارینه او جلا کړي، شزینه ډاکټران روسی. دا د واشنگتن پوسټ رسپانې د یو لیکنې سرلیک دی. د دې لیکنې په پیل کې لولو وروسته لدی چې تیر کال طالبان وخت ورسېدل په کابل کې د امید مومند له نسایي روغتونه په درو کې کابو یو برخه ډاکټرانی له هیواد ووتی. اغلی مومند پریکړه کړې چې په هیواد کې پاتې شي او ښځو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. دا د ورځې د نسایي ناروغیو ناروغان معاینه کوي او پر هغو ښځو څارنه کوي چې زیاتې پاملرنې او څارنې ته اړتیا لري. ځینې وخت د ناروغانو شمیر دومره زیات وي چې تخت نه ورسیږي او پرمځکه پرتې وي، او همداراز د شپې له لورې د ښځو په سزارین یا جراحي عملیاتو بوخت وي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم کار ته د دوام ورکولو لپاره د اغلی مومن پریکړه د تصادف له مخې د طالبانو له ګټو سره سرخوري، ځکه چې طالبان غواړي شزی باید د شزینه ډاکټرانو له لوري معاینه شي او د دې لپاره پکار ده چې ډېری شزی ډاکټران وروزل شي. ورسپانه دا د شزو د ګمارلو او زده کړو په برخه کې د طالبانو د ملاتړ یوازینی څرګنده بیلګه بولي. طالبانو په نورو برخو کې شزی له کاره منع کړي او له شپږم ټولګي پورته یې له زده کړو محرومي کړي دي. په داسې حال کې چې افغانستان د طبي کارکونکو له کموالي سره مخامخ دی، د پرنټ خپرونې د یوې ترافیکي پیښې خبر ورکړی چې دوه افغان ډاکټران پکې وژل شوي دي. په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ په لغمان ولایت کې وشوه، 8 تنه ووژل شول چې په هغو کې 2 ډاکټران هم شامل دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د سالنګ په دوشاخ سیمه کې د یوه مینی بس د چپکېدو په نتیجه کې 3 تنه مړه او 8 تنه نور ژوبل شول. د افغانستان پر لویو لارو ترافیکي پیښې زیاتې کیږي. د لارو د خرابوالي ترڅنګ زیات سرعت او د ترافیکي مقرراتو نه رعایت او په ډیرو مواردو کې پر مقرراتو د موټر چلوونکو نه پوهیده د ترافیکي پیښو دلیل ګڼل کیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کندوز فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې کلتوري غونډې، مشاعرې او ادبي فعالیتونه کم شوي دي. یو شمیر لیکوال وایي د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له کبله په دې ولایت کې ادبي، کلتوري او علمي هڅې پیکه شوي. د دوی په وینا پخوا به هره اونۍ د ځوانانو او د پوهنتونونو د محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو په هدف علمي او څیړنیز سیمینارونه، مشاعرې او لنډمهاله ورکشاپونه جوړېدل، خو اوس دغه فعالیتونه ټکنی شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د کندوز یو شمیر لیکوالانو فرهنګیان وایي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمیر لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان او د علم ادب مینوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هیواده بهر ولاړل، او له امله په دغه ولایت کې کلتوري، علمي، ادبي ناستې پیکه شوي دي او دې مسلې دوی خواشینی کړي دي. په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسؤل ضیاءالحق ضیایي ازادۍ راډیو ته وویل:
متاسفانه کې تعداد از شاعران او نویسندای ما را وطن را ترک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمیر لیکوالان، شاعران او فرهنګیان له هیواده بهر ولاړل، او په پایله کې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوې دي. موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحیه ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي. له بده مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعاتو او فرهنګ او د کندوز پوهنتون په همکارۍ سره یوه غونډه ترسره کړې ده.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې، د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې، خو اوس په میاشت کې هم یوه کلتوري ناسته نه ترسره کېږي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل:
یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنۍ شوي دي، او زموږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي، لیکوالان او شاعران راټول شي او دلته خپلې غونډې ولري، د خپلې ژبې، فرهنګ او ادب دپاره د خدمت جوګه شي، زموږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندی پاتې شي.
د دوی په وینا چې په تېر یو کال کې یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپلې دندې لاس ورکړي او د بیروزګارۍ له امله درنو کارونو ته مخه کړې، او په پایلې کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنۍ شوې دي. لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي:
هر وخت به دلته مشاعرې کېدې او د شاعرانو نقدونه کېدل، مجلسونه به نیول کېدل. فعلا دا محفلونه کم شوي دي، صرف تنه ریاست د اطلاعاتو فرهنګ کم کم مجلس نیسي، او دا نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي، څه خبره فلج شوي دي. علت یې دا ده چې یو تعداد خلک نشته، د وطن نه فرار شوي دي، تللي دي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد اسلم رشیدي هم ورته خبره کوي:
مخکې له دې نه موږ ګڼ شمېر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په اونۍ کې یو ځل غونډه کوله. په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل، اشعار به ویل کېدل، او همداراز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مو کار کولو. خو اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې د هغې له وجې موږ نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
د ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې پخوا په کندز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولنو فعالیت درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر فرهنګي او مدني ټولنو خپل فعالیتونه بند کړي دي. که څه هم ومو غوښتل چې په دې اړه د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه:
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو، ټاکل شوی چې د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه د مسکو د فرمټ په چوکاټ کې د روسیې، چین، هند، ایران او د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په ګډون یو غونډه جوړ شي، خو په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. طالبانو په یو بیان کې چې تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوه، ویلي دي چې په دې ډول غونډو کې د طالبانو د حکومت نه ګډون به له نړیوالو سره د دوی پر تعامل ناوړه اغیز وکړي. د نن په 25 دقیقې پروګرام کې چې د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې پیلېږي، پر همدې موضوع خبرې کوو، د دې غونډې پر اهمیت او دا چې د طالبانو له ګډون پرته به د دې غونډې اهمیت څومره وي. خو له هغه مخکې دا شیبه پام وکړئ د دې خبرونې په وروستیو څو شیبو کې ستاسو غږیزو پیغامونو ته.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحکیم همت د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ مړکې ولرم. ما دا پیغام دی وروره چې د مساکلات ولسوالۍ کې دغه سړکان د ګریشه ته د مساکلات پورې دا سړکان ډېر خراب دي. نو مریض پر پلای کې تر وروختونه نه پېره کېدا چې سخت مریض یې ډېر مشکل دی. دغه سړکان دې جوړ کړي، نو د ورکړو چارواکو ته دغه هیله ده او ارزوی مې ده چې دغه سړکان جوړ کړي، د مؤسسات چې په دغه سړکان وکاري. ازل خواسم دغه دی چې دغه د شیخولو په دشت کې انتن څه کار نه کوي، دغه انتن دلته د نره ته فعاله کې. او سلام په احترام دغه پیغام دی: السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلامونه سالار يم لکونړه ازادي رادیو کول کارکونکو ته سلامونه وایم. پیغام مې دار د امارت اسلامي نغواړم چې صحیح فساد به غټ چارواکو کړی د تیر جمهوریت په دې وړه چې کوم یو سرباز دی که ضابط دی واړلي جامین دیکھو پتا تختن او کم محل کم اسلامی امارت مشرقی نظام ہے دیتا تکلی وزی کو بانے کو گما دیتا زیادہ راڈیو نڈیر امانن
السلام علیکم زہ محمد نسیم ہمتم دا نغلی ولسالینا ما پیغام دا ورو شد از پکتبون الهسه دا سوزو دا مرخونه کیانو دا باز مشخند درسونه وای دا کران جنرالی سی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدر من اوریدونکو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې مطالب هم دوم راو په دوه منی مای کې با اسدالله لودین د 25 دقیقې اونیز بس کوربوي خودش به پام وکړي خبرونو ته د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې د امریکا د جیولوژي ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجه و او مرکز د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی دی. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر باختر خبری اجانس ته ویلي چې په 15,838 تنه راټولو شویو سوالګرو کې څه باندې 9,500 ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د ټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 100,000 افغانانو په تیر یو نیم کال کې خپلې دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان د وګړو اکثریت په نړیوالو مرستو گزاره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم او د شاوخوا 500 لوبغاړو لپاره استوګنځایونه جوړوي. کرکټ بورډ نن رسنیو ته په یو استولې خبرپانه کې لیکلي له سرپټي اکاډمۍ او له نوي جوړیدونکي جیم څخه به د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. افغان ملي لوبډله اوس په نړیوال جام کې خپلې لوبې پای ته رسولې دي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون در لین وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنه د راتلونکی کال له اوکراین سره څه باندې 18 میلیارد ډالر نور مرسته وکړي. د کمیسیون په یو خبرپاڼه کې ویلي چې میرمن فون در لین د دې مرستې په اړه پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره ټلیفوني خبرې وکړي. په خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو خواوو د حکومت د اساسي دندو لپاره د اټکلیدونکې او منظمې بودیجې د تضمین اهمیت تایید کړ. او د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان ویلي چې سبا سه شنبه به د پلازمینه اسلام آباد پر لور لاریون له سره پیل کړي. خان د پنجشنبه په ورځ د پنجاب په وزیر آباد کې تر برید لاندې راغی او ټپي شو. د ګوند تحریک انصاف شپږ نور جګپوړي غړي هم ټپیان شول او یو تن ووژل شو. هغه یک شنبه له روغتونه په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې لاریون به د سه شنبه په ورځ له سره پیلېږي.
مخکنی کابینه کې صرف 50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. روسیا د روان میلادي میاشتې په نیمایي یعنی شاوخوا یوه اونۍ وروسته د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي. د روسیې تاس خبری اژانس ویلي د مسکو دغې غونډې ته دا ځل د طالبانو د حکومت چارواکي نه دي وربلل شوي. د غونډې نور ګډونوال به د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي وي. د مشورتي فورم په نوم د غونډې بحثونه به پر امنیت، اقتصاد او بشري مسئلو ورټول وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل ویلي دوی ته په غونډه کې بلنه نه ورکول به د دوی د حکومت او روسیې د حکومت پر تعامل منفي اغیز وکړي. تیر کال اکتوبر کې هم روسیې ورته غونډه جوړه کړې وه خو طالبان یې وربللي وو او د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي ګډون پکې کړی وو. پوښتنې دا دي چې روسیې دا ځل ولې طالبان نه دي ورغوښتي؟ آیا روسیا طالبانو ته له نږدې کېدو ویره لري؟ د روسیې او طالبانو تعامل په سیمه کې د ثبات لپاره څومره مهم دی؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو کتون کوي قریب الرحمن شهاب او د پخوانی ولسی جرګې غړی ګلپاچا مجیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی همکار اشاره کوي چې دواړه میلمانه بحث سره یو ځای شوي دي. مجیدی صاحب، پایل به له تاسو نه وکړو، ستاسو په نظر د دې تر شا لاملونه څه کېدلی شي چې طالبانو ته دا ځل د ګډون بلنه مسکا ورنه کړه؟
تاسو ته زم سلامونه اوریدونکو ته میلمه ته وړاندې کوم. ما په اند د دې مطلب دا کېدای شي تاسو په جریان کې وایي که چېرته د لرین راواخلو روسانو په افغانستان کې دغه پنځه لسیزې ښه سیاست ونه شلو کړلای، هغه په دې معنا و چې د طالبانو یا د مخکې د کمونستانو رژیم و هغې حمایه صحیح ونه شلو کړلای او په غلطو ادرسو باندې دوی سرمایه ګذاري وکړه. د هغه نه وروسته د مجاهدینو کې هم هغه ډلو سره دوی ودرېدل چې هغه په افغانستان کې زیات اثر رسوخ نه لرلو تر اوسه پورې تر طالبانو پورې. اوس هم دوی داسې سیاست وکړه چې دوی خپل وایي چې افغانستان کې طالبان یا دلته د داعش کوم ډار چې دی دا ټول د امریکا یو برنامه یو پروګرام دی. نو چې دا پروګرام د امریکا و نو ولې دوی طالبان د لاسه ورکړل؟ د دوی د طالبانو ترمنځ روابط ښه وو، حتی تیره میاشت کې قراردادونه د تیلو هم وشول، ولې بیرته فسخ شول؟ یعنی دوی ونشل کړلای چې طالبان را خپل کی. همدارنګه طالبان هم ونشل کړلای چې د روسانو د ملګرتیا نه ګټه واخلي د خپل پیژنګلوي لپاره. یاد غدې د روسانو کوم متحدین چې په سیمه کې یا په نړۍ کې دوی ډېر د تلیوالتیا لرله چې کوی په دوی په تصمیمتو پیژني ډیپلوماتیک اړیکې ورسره کړي چې دونه شول. نو
بله مجیدی صاحب، او بخی استاسو ټلیفونی اړیکه سمه نه ده، کله سره مو ځای بدل کړئ. موږ به هڅه وکړو چې بیا اړیکه ونیسو. فکر کوم انټرنیټ کیفیت کمزورې ده. شهاب صاحب، راځئ دې برخه کې به ستاسو نظر واورو. مجیدی صاحب وایي چې د طالبانو او روسیې تعامل لکه څنګه چې اټکل کې ده هغسې ونه شو یا نتیجه یې ور نه کړه. تاسو څه فکر کوئ؟ اوس طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې، دا به کوم تصادفي کار وي؟ او کنه فکر کوئ روسیا لکه څنګه چې مجیدی صاحب وایي پوهیږي چې له طالبانو سره ملګرتیا ممکنه نه ده یا طالبان خپلولی نشي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو قدرمن میلمه او ټول اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې روسانو ځینې محاسبه سم نه وکړي. په لومړیو کې دوی فکر کولو چې که امریکایان ووزي نو طالبان دوی ته ډېره جدي اړتیا لري او دوی به د امریکا د آپشن په توګه د طالبانو لپاره تر ټولو بهتره انتخاب وي. په همدغه اساس دوی کوشش وکړ چې له طالبانو سره ډېر نږدې شي، او د هغې دلیل دا و چې د امریکایانو تر وتلو وروسته دوی په منطقه کې یو ډول نوې برنامه او فکرونه یې درلودل او ګمان یې کاوه چې ښه امریکایان خو مات شول، اوس موږ دلته حضور لرو. خدا چې طالبانو بیا هم د امریکایانو اړیکو ته لومړیتوب ورکړ او په دې تمه دي چې که امریکا موږ په رسمیت وپیژني یا امریکا موږ سره تعامل وکړي یا له امریکا سره راشه درشه ولرو دا راته بهتره ده. په دغه اساس روسان یو څه ناهیلي شول. همدغه ناهیلي د دې لامل شوه چې قرار قرار دوی ته ځینې سیګنالونه ورکړي چې تاسو له امریکایانو سره ډېر نږدې کېږئ، نو موږ هغه پخواني خلک نه یو چې له تاسو سره مرسته کوله یا په جګړه کې یا هم په سیاسي لحاظ باندې، نو بنا موږ هم خپل موقف تغیرولی شو. د دې تر څنګ دا یو بل فشار په طالبانو باندې راوړي چې که طالبان په دې غونډه کې ګډون ونه لري، هغه مخالف ډلې چې یا سیاسي مخالفت کوي یا حتی ځینې وسلوال مخالفت کوي، دا به یو بل ادرس هم ومومي چې هغه به بیا روسان وي. نو ځکه هم پر طالبانو په یو وخت کې فشار راوړل دي او هم چې ستاسو له لوري واک ته رسول شوی کسان یا افراد یا ډله یا هر څوک چې ورته وایي، دا په منطقه کې دومره اسانه هم تعامل نشي کولای.
بله، او شهاب صاحب فکر کوئ امریکا ته د طالبانو نږدې کېدل د دې باعث سوي چې مسکو یو قدم شاته کېږدي له اړیکو نه، او کنه فکر کوئ طالبانو په کور دننه یو شمېر نورې کورنۍ دندې هم نه دي کړي، مسکو له دوی سره تعامل ته زړه نازړه کړی دی؟
د روسانو موقف کې د طالبانو په اړه وګورو دا متفاوت دی. که تاسو د دوی څرګندونه وګورئ د زمیر کابلوف له خبرو یو وخت یو سره وزي د ملي امنیت شورا سلاکار یا د دفتر مسؤول بل څه وایي او د ولادیمیر پوتین له خولې بل څه وزي. دغه یو ډول تناقض هم د دوی په خبرو کې د دې ښکارندوی کوي چې دوی تر اوسه د افغانستان په اړه باندې یو ثابت دریځ او یو ثابت کرښې نه لري، او د روسانو لپاره د افغانستان هغه داخلي کړنې یا کورنۍ دنده چې لویدیځ هیوادونه یې د کورنۍ دندې په توګه بولي مطرح او مهمه نه ده. یعنی روسانو تر اوسه په د بشر حقونو په اړه، د بیان ازادۍ په اړه، د ښځو د حقونو په اړه یا د همشمول حکومت په اړه داسې واضح موقف نه دی نیولی لکه لویدیځ هیوادونو چې نیولی. نو بنان د کورنیو دنده مسله روسانو ته مهمه نه ده، هغوی همیشه یوازې د خپل امنیت او د منځنۍ آسیا د امنیت په اړه باندې نظر څرګندوي، او دغه وروستي تحرکات چې په افغانستان کې دي د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي.
بله، کور ودان شهاب صاحب بیرته ورځو مجیدی صاحب ته. مجیدی صاحب، ستاسو له مخکنیو خبرو داسې معلومه شوه چې ګواکې د روسیې او طالبانو تعامل لکه څنګه چې تمه کې د هغه سه مخته ولاړ نه، همدا دی چې اوس روسیا یو ګام شاته کوي طالبانو ته بلنه نه ورکوي. د طالبانو او روسیې اړیکې په سیمه کې څومره مهمه دي، خصوصا د سیمې د ثبات لپاره، ځکه د منځنۍ اسیا هیوادونه اندېښمن دي چې له افغانستانه ممکن یو شمېر تخریب کار ډلې ورواوړي او عملا له ازبکستان او تاجکستان باندې بریدونه هم وشول. څو میاشتې وړاندې له کندوز نه داعش توغندي په وتوغول. څومره مهمه ده چې حداقل د امنیت د ټینګښت لپاره د طالبانو حکومت له روسیې سره اړیکې ولري؟
محکمه ویل چې دلته هم روسان اشتباه کوي، هم طالبانو ونشر کړی. عملا په افغانستان کې هغه ډلې شتون لري چې د روسانو یا د روسانو متحدین په منطقه کې دي، د هغوی مخالفین دي، لکه د یلداشت ازبکانو ډله یا د قرغیزیانو چې خپل د جمهور رئیس خاص استازی هم خپل شکایت حنیفی ته د دوی عالي شورا معاون ته وړاندې کړی و. همدارنګه نور تاجک ډلې هم دلته شتون لري. کیدای شي هغه ډلې چې خپل روسانو سره یا د چچنیا سره رابطې ولري هغه هم دلته وي. نو که چیرته دغه روابط ترنګلی شي، همداسې دوام وکړي، خامخا به د دوی روابط خراب شي سره، او دا باعث دی شي چې طالبان دغه ډلو ته په علني ډګر کې مرستې وکړي او دوی سنبال کی او الته خپل ترګریز عملیات تر سره کی په دی روسانو په منطقه کې. نو دا په منطقه دی لپاره خبر نیوی، او کچیرته دغه روابط خشی وای زه فکر کوم د طالبانو پر رسمیت پیژندنه کې د طالبانو سره د تعامل په خاطر او سیمې د ثبات په خاطر به دا یو ډیر ښه ګام پورته شي و دغه روابط، ځکه روسیا په سیمه کې خپل اثر رسوخ اوس د امریکا نه زیاتره لري. په خاطر دې چې مونږ ګورو کوم مونږ لوی ګاونډیان چې دي چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، د ټول هیوادونو چې دی د روسیې متحدین دی وسه، نو دا خامخا حتی پاکستان د ټول په د افغانستان یا د سیمه په امنیت باندې خورا زیات تاثیرات خپل لري. دی روسانو دلته فعال سیاست باعث دی کیږي چې هم روسیا مسؤونه وي، هم متحدین او هم د سیمه مسؤلیت خواته لاړ شي. او که چیرته دغه اړیکې چې اوس روان دي په همدغه شکل روان وي، دا د خرابېدو د طرف ته ځي، او دا به د سیمې دپاره ښه خبر نه وي، او سیمه به بیا د یو غوبل په خاطر استعمال شي چې متاسفانه دغه غوښتنې شته، او داسې یو پروګرامونه د افغانستان دپاره روان دي، ځکه اکثره جنګي مبصرین دغه تفسیری کوي چې دلته به جګړه ګرمه شي او دا جګړه به دلته دوام وکړي. نو خامخا دغه جګړه چې دوام کوي، مبصرین داسې نظرونه ورکوي تر پردې شاته څه شته دي او دغه نیغوی پیږي. نو ښه به دا ده چې هم په دې باندې روسان د سره یو فکر وکړي، هم طالبان دغه فکر وکړي، هغه د روسانو یا د هغوی متحدینو کومې غوښتنې چې دي، چې هلته کومې ډلې ټاپلې دي، د هغوی په خالص سالا کولی کې یا هغوی د افغانستان د شړلو کې باید دوی اقدام وکړي، ترڅو وکولی شي روسیا د دوی په رسمیت پیژندل کې او دوی سره د ښو اړیکو دپاره اقدامات وکړي. نو زه فکر کوم چې د اوس لپاره دغه کانفرنس چې دغه خبر د طالبانو ته لپاره نه دی او دغه او هم د روسانو لپاره دی او ناکام سیاست یوه بیلګه کیدای شي چې د خپل د طالبانو حضور په دې غونډې کې په دې کانفرنس کې نیوي. نو موږ هیله مند یو چې برکه دوی د سر نه سوچ وکړي او فکر وکړي تر څو دغه منطقه نارامه نشي او متاسفانه ټول توان به د افغانستان ولس او دا هم د اوس حالت کې چې کوم حالت کې دی د افغانستان ولس په ډیر بیوازلۍ په ډیر ستونزمن حالت کې دی دغه ستونزې به نور هم زیات شي.
مجید صاحب څه فکر کوئ څه د دې لامل شوی چې د روسیې او طالبانو اړیکې دی حتی راورسیږي سره له دې چې د بشري حقوقو موضوع لکه څنګه چې مخکې شهاب صاحب مرته اشاره وکړه روسیې ته ډیره مهمه نه ده ځکه په روسیې یا د روسیې په حکومت باندې تورونه دادي چې خپل په روسیا کې دننه هم د بشري حقوقو ډیر پیښې موجود دي یا بشري حقوقو په ټوله کې ډیر نقص کړی دي. یعنی د بشري حقوقو موضوع یا مثلا د افغان نجونو او ښځو حقوقونه روسیې ته ډیر مهم نه دي. نور څه د دې عمل کېدلی شي چې لمخې د مسکو او کابل اړیکې دې حتی راورسېدې چې د افغانستان په اړه مهمه غونډه جوړیږي اما د طالبانو د حکومت کوم استازی نه وربلل کیږي؟
اصلی خبر خدا ده چې هلتا حکومت راهګر ډلې چې شتون لري چې هغه د روسیې او د روسیې متحدینو په مخالفت کې دی او د غوی د حکومتونو د راپرځول په خاطر د اول نه جوړ شوی دی او تر اوسه پورې په افغانستان کې یا په پاکستان کې دا شتون لري او دلته هر ورځ دوی تقویه کیږي او خپل رابطې خپل ملکو کې لکه تاجکان چې دی وزبک دی همداسې قرغز دی او نورې ډلې دي حتی د چین مخالفین چې دی دلته هغه ترهګری ډلې چې دی دا ټول په افغانستان کې شتون لري. د دوی خالصالان کول دوی ته هغه امکانات ورکول یا دی په عموم کې د دوی غوښتنې د روسانو د متحدینو غوښتنې نه منل دغه مسله را مخکې کړې ده.
تل دا ډاډ ورکوي چې دوی امنیت تامین کړی ده ګاونډیو ته سیمې ته هم دا ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې به زیان نه ور اوړي. هغه کوم کسانو چې توغندي وشتي وو د داعش غړي هغه هم په ظاهره طالبانو کندوز ولایت کې ونیول.
خو دا د روسانو لپاره یا متحدینو لپاره د قناعت خبره نه ده چې دوی باندې حملې نه کوي او دوی د دوی شتون په افغانستان کې د دوی لپاره خطر ده. دوی په ویره کې د دوی خو تنه په دې باندې باید قناعت ونه کړي چې دوی ترهګر ډلې الته شته وسلوال دي او خپل فعالیتو ته افغانستان کې دننه دوام ورکوي ولی په دوی باندې حملې نه کوي. زه فکر کوم دا به د دوی لپاره د قناعت خبره نه وي. د دوی لپاره قناعت خبره دا ده چې دوی خالصاله شي د افغانستان نه وشړل شي. بل خبره دا ده چې روسانو چې کله د قطر خبرې روانې وي امریکایانو وخت نا وخت د روسانو سره په دې کې تماس نیولی او د خبرو جزئیات یا په آخر کې چې کوم د دوی سره پروتوکول شوی دی اګریمنت دی وی په هغه کې دوی ته معلومات ورکړي چې په کې په خبره ده چې دا سیمه بو امن خواته او دلته بو یو حکومت راځي یو ګډ حکومت به چې هغه کې ټول خواوې سیاسي د افغانستان او د افغانستان د ټولو ملتونو نمائندگی به پکې وي دغه سی حکومت بدل تر رامسته کیږي او لاره به وریږي او راتلونکي ټولټاکنو لپاره چې دغه کار ونه شو او دا خپل یو تشویش بل دی روسان لپاره ځکه روسان هم چې په چا باندې په افغانستان کې سرمایه گذاری کړي واغه نن د سیاست نه وتلې دي یا هغه خلک چې دوی کولای شي په غو باندې حساب وکړي هغه وس سیاست ډګر کې نه دی. په کوم دي ته اشاره وکړو روسانو ډېره غلط سرمایګري په افغانستان کې کړې وه په داسې حال او ټاپلو نه افغانستان کې سرمایګري گزاري وکړه چې هغوی په افغانستان کې خاص رول نشلو لوبولای نه لوبولای دی. نو هغه ډلې ټاپلې و سم شته هغه د افغانستان بهر دي د هغوی غوښتنې هم دي دوی نه دادي نور د دې روسان چې د خپل متحدینو لخوا تر فشار لاندې ده چې باید حتی د ایران لخوا حتی د هند لخوا هند هم د دې جګړې یا د دې حالت نه په ویره کې ده ځکه هند سره دا ډار شته چې دغه جګړه د دوی سرحدونو ته راوستل کېږي که پاکستان د طالبان تر ولکې لاندې راغو نو هدف د هند هم ده ځکه هند هم پوسټمې کې نه د نړۍ په کچه یو اقتصادي
مجید
صاحب
ودان ډیره مننه سلامات اوسئ شهاب صاحب ستاسو نظر راخلو. مجید صاحب وایي چې په سیمه کې وضعیت داسې روان دی چې ممکن جګړه پکې بیا توده شي، د افغانستان مزله نور هم پیچلی سي، سره له دې چې توقع دا و چې روسیا ممکن په سیمه کې یوازینی هیواد و چې طالبان لومړی په رسمیت وپیژني، ځکه ډیر ژر یې طالبانو ته په غونډه کې بلنه ورکړه، له طالبانو سره یې اقتصادي تړونونه هم وکړل. اما اوس برعکس موضوع داسې راوخته چې د روسیې لخوا پل شاته خودل کیږي، روسیا بلنه نه ورکوي، طالبان خبرګون کوي او وایي چې دا به د دوی په تعامل چې ډیر ټکنۍ و منفي اغیز وکړي. په دغو هڅو کې د امریکا کوشش یا د امریکا هڅې څومره اغیز درلودلی سي، ځکه روسیې ویره درلوده چې امریکا هڅه کوي چې د طالبانو او مسکو اړیکې اغیزمنې کړي، خړې پړې کړي. فکر کوي امریکا په خپل سیاست کې بریالی شوه او کنه روسیا نور د افغانستان سره یا له طالبانو سره په تعامل کې ګټه نه ګوري؟
د روسیې سیاست د دوه دفتر د لپرانیست نورسته د افغانستان په اړه متزلزل وو. که تاسو په یاد دی، دوی به یو وخت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت، خواني اسلامي جمهوریت او همدارس طالبانو سره همزمان اړیکې ساتلې. د غریکو ډیر زیات پراختیا ومندله، حتی په وروستیو کلونو کې د جمهوریت د سقوط د ادامه مطرح کېده چې روسان طالبان حمایه کوي او عملاً ورته په فرا او نورو ځایونو کې د ایران په مرسته وسلې ورکوي. همزمان دوی په کابل کې سفارت درلودو او که ستاسو یاد د افغان ځواکونو سره د کلاشینکوفونو یوه پراخه مرسته هم وکړه. نو ځکه د روسانو موقف له همغې ورځې د افغانستان په اړه تغییر شوی و. پښنې سره دوی هڅه کوي په یو وخت کې همیشه له دوه جهتونو سره رابطه ولري، او اوسنۍ هڅه یې هم همدغه ده چې له یو لوري له طالبانو سره ډیر ګرم نشي او ډیر ساړه هم نشي، تر څنګ یې هغه مخالف قوتونه چې په دې وروستیو کې یو ډول په سیاسي لحاظ یا په نظامي لحاظ باندې ځان څرګند کړی، له هغوی سره اړیکې ولري او هغوی ته یو میز په لاس ورکړي، یو سټیج په لاس ورکړي، تر څو هم هغوی ترې خپل نظرونه ووایي او هم دوی خپل هغه معلوماتي خلاوې پوره کړي، او تر څنګ یې بیا که په آینده کې کوم تغییرات راځي یا د هم شمول خبره راځي یا بل راځي چې په دې کې هغوی خپل مهرو ته یو چانس پیدا کړی او په خلکو باندې خپل اثر او رسوخ ولري. بل بحث د امریکا او د روسانو د اوکراین له جګړې وروسته د غاړي کې پڅ شوی دی. د افغانستان په اړه باندې هم دوی ندی سره غږیدلی او نه سره غږیږي، ځکه ظاهرا امریکا هم اوس وایي چې موږ په افغانستان کې هیڅ ډول نه نظامي حضور شته او نه هم کوم داسې سیاسي نمایندګي لرو هلته، ولې د یو قضیې په توګه موږ دغه مسله څارو. نو بنام روسان هم امریکانو ته نشي ویلای چې دلته تاسو خطر ایجاد کړی یا خطر مخه راته ونیسئ. د روسانو ادعا خو شل کاله همدغه وه چې امریکان افغانستان ته راغلي او دا یو ډول یې که ظاهرا د پردې په مخ باندې څه نه ویل، ولې په عمل کې دوی فکر کولو چې دا زموږ ملي ګټو ته خطر دی او د امریکانو پایګاوې یا بیسونه په افغانستان کې ښایي موږ ته یو ورځ خطر پیښ کړي. نو اوس چې نه هغه بیسونه شته او نه هغه اډشته، دوی هم داسې کوم منطقي دلیل نه لري چې امریکانو ته ووایي چې ښه ولې دا چې اوس یو بل خطر دی چې ښه دلته به نورې ډلې راځي، هغه به وده کوي، منځنۍ آسیا او روسیې ته به ناامني خورئ. دا د یوې تیورۍ په توګه مطرح کیږي او په خپله په امریکایي رسنیو کې هم یو بحث چې اوس په دې وروستیو کې مطرح کیږي هغه دا دی چې د امریکا وتل له افغانستان نه ځکه ښه وو چې امریکانو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه او یوازې د ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم یې چین او روسان خوندي کړل. یعنې د امریکا هغه ملي منافع چې د امریکانو لپاره مهم و هغه نه خوندي کول، بلکې د روسانو او چین منافع یې خوندي کړل. دغه بحث په لویدیځو رسنیو کې په ګرمېدو دی. نو کله چې دلته امریکایان نه یي او دغسې یوه معامله پیښیږي چې هغه د نورې ډلې رشد وکړي، منځنۍ آسیا ته د وغځېږي او بیا د دغه هېوادونو ته ناامني پېښه کړي، دا د یوې داسې تیورۍ په توګه چې تقریبا د داعش له ظهور سره سم مطرح شوې ده د مکس وړ ده. یعنې دا فکر ورباندې کېدلی شي ولې عملاً یې په افغانستان کې ځینې عناصر دغه د ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته څرګند شول. هغه په دې معنا چې د طالبانو پر اتک سره طالبانو شعار دا و چې موږ له هیڅ بهرنۍ ډلې سره، هیڅ ترهګرې ډلې سره اړیکې نه لرو، هغوی دلته حضور نه لري، موږ منطقې ته ګواښ نه یو. نو کله چې ایمن الزواهری ووژل شو، دا یو پیغام وو چې دلته نور کسان حضور لري او یا ښایي په آینده کې حضور پیدا کړي. نو بناً روسانو لدی وروسته هم په خپل ځینو پالیسیو کې تغییر راوستو، یعنی هغه ډیر نرم دریځ اوس نشته
چې هغه ما یادونه وکړه مختلف عوامل لري.
بله ډیره مننه شهاب صاحب او ښاغلی مجدی صاحب. ورو بحث هم د پای شی بوت نږدې کیږي. راځي لږ زره په حلارو تم شو. وضعیت ترنګلې ښکاری. تاسو له خبرو ما داسې جاج واخیسته چې په سیمه کې د توتیه تیوري دي، د سیمې د بې ثباته کولو هڅې روانې دي. په افغانستان کې هم طالبان لکه څنګه چې ادعا کوي امنیت هغه سټینګ نه دی، وسلوالې ډلې پکې شتون لري. څه وشي چې وضعیت ښه مدیریت شي؟ طالبانو ته څه سپارښتنې لري ښاغلی مجدي چې دغه وضعیت قابو کړي؟ او لکه څنګه چې تاسو مخکې اندېښنه ویره څرګنده کړه چې د سیمې وضعیت ممکن پیچلی سي، جګړه پکې پیل شي، د منځنۍ اسیا د بې ثباته کېدو هڅې وشي او خاوره به د افغانستان خاوره استفاده کیږي، طالبان د مدیریت لپاره څه کولی شي؟
اول خصوص باید وایم چې د دې غونډې کانفرنس پریکړې یا پایلې به د طالبان لپاره ښه خبر نه وي، ناخوښه خبر به وي. هغه په دې معنی چې دوی به په خپل دفاعي سیستم باندې او حتی د عمل په سیستم باندې او هغه تعزیرات چې کولی شي په طالبانو په دغه باندې به بحث کیږي. طالبان ته اوس مخکې د دېنه چې دغه کانفرنس اوس ډېر ناوخته شوی هم دی، دوی باید مخکې د دېنه د روسانو حتی د نړیوالو بلخصوص د افغانانو غوښتنو ته باید دوی لبیک ویلی وای. د په څه شکل چې دوی روان دي زه فکر نه کوم چې دوی خپل دغه بار منزل مقصود ته ورسوي. په دې حالاتو کې چې نړۍ سره پریکون، اقتصادي وضعیت خراب، ولس ورنه ناراضه، امنیت چې یوازینی دوی ټټر دی امنیت وایي چې موږ امنیت راوصلې، خو امنیت خو دوی خراب کړی وو، ولی بیا هم امنیت چې دوی اوس هغه کوم عملیات نه کوي. په باوجود هم امنیت په افغانستان کې نشته، خلک هیڅ امنیت نه لري. د رسنیو نه نیولې تر بیان ازادۍ پورې ټول خفه شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه هغه څه دي چې طالبان باید په دې باندې تجدید نظر وکړي. او اوس وخت دی راغلی دی، افغانستان څلوېښت کاله پنځه کاله په جګړې کې و، دا ولس ځپل شوی دی، دا مسلمان ولس دی. دوی د نوی دین د مسلمان هیواد ته نه راوړي، خلکو نه دي نوي مسایل نه زده کوي چې دوی په تاریخ کې مسلمانان پاتې شوي دي او اسلام دپاره قربانۍ ورکړي دي. او دا خلک ډېر ظاهر شوي دي، دوی د زخمونو باندې باید دوی ملام کړي دي او کوشش وکړي چې هغه د بن په کانفرنس د قطر په کانفرنس کې چې کومې ژمنې کړي چې ترهګرو ته په دې منطقه کې په خپلو افغانستان کې ځای نه ورکوي، په دې باندې د همه شمول حکومت چې دوی ژمنه کړې ده دا او د ازادۍ بیان او د مخالفینو عمومي عفه دغه ټولو ته دوی ژمن پاتې شي تر څو نړۍ هم په دوی باندې اعتماد وکړي او د دوی رسمیت پیژندلی او د دوی سره د تعاملاتو د تجارتي او سیاسي تعاملاتو لپاره لاس په کار شي، نړۍ سره یې روابط جوړ کړي او افغانستان به هم د دې ستونزو نه ووځي او دوی به هم وکولی شي چې د افغانستان خلکو ته د خدمت کومه اراده چې لري هغه ښه شان سرته ورسوي. نو د سیمې هیوادونه به مطمئن شي. زه فکر کوم چې سیمه د نرم اختیا خواته چې ځي هم د افغانستان یا د طالبانو مسؤلیت دی، او که څه چې په افغانستان کې روان دي او که پیښیږي په دې سیمه کې د دې مسؤلیت دوی ته متوجه دی او دا به د دوی عمر ډیر زر کم کړي. زه فکر کوم چې د دوی عمر به ډیر نه وي که په دغه شکل روان وي. زموږ سپارښتنه دوی ته دا ده چې په خپلو کړنو کې په ټولو کې باید د سر نه تجدید نظر وشي، حتی په خپلو ګمارانو کې، په خپلو قوانینو کې، ټول مسایلو کې باید دوی هغه بینالمللي کنوانسیونونه په نظر کې ونیسي، هغه بینالمللي تعاملات باید په نظر کې ونیسي. د افغانستان تیر تعاملات او ژمنې چې نړۍ سره دي، اوسنۍ چې نړۍ دي دوی نه غواړي، دغه ټول دوی باید په نظر کې ونیسي. د افغانستان د
و ډیر مننه ښاغلی شهاب. ستاسو د پای خبرې هم اورو. آیا طالبان به پنځلس میاشتنی حکومت ته په کتو یې دغه سپارښتنې عملي کړی سي، یا دغه کوم پیشنهادونه چې وشول په بحث کې مطرح شول د دغو د عملي کېدو وړتیا لري؟ په لنډو کې که یوه دقیقه کې راته وایي.
طالبان ظاهرا هر څه ته ځان ژمن بولي، ولی په عمل کې ډېر نواقص موجود دي. په تیر یو کال کې موږ هیڅ یو قانوني فورم یا یو قانوني چوکاټ د هیڅ موضوع لپاره نه لرو. حتی هغه بهرنی سیاست چې د منطقې لپاره ډېر زیات مهم دی، دا واضح او ښکاره نه دی. سمه ده چې موږ وایو چې اقتصاد محور سیاست لرو او چا په ضرر او د چا په ګټه کار نه کوو، بې طرفه یو، اما دا عمل غواړي یو قوي ډیپلوماټیک دستګاه غواړي، هغه فعالیت غواړي او دغه لپاره مشخص استراتیژي باید موجود وي. طالبانو حکومت باید اعلان وکړي چې زموږ د منطقې لپاره دغه اهداف دي، دغه مو پلان دی، دغه مو غوښتنې دي او دغه شی ورته وړاندې کولای شو. همدارنګه په کورنی حساب باندې د هر برخې په مورید باندې باید دوی خپل هغه پلان او اراده ولري او هغه خلکو سره شریک کړي، هغه خلکو ته اعلان کړي. په ګونګ شکل باندې د حکومتدارۍ دوام ډیر فکر کوم د افغانستان لپاره ګټور نه دی. نو ګنان طالبان یو تاریخي فرصت لري، چانس لري، او باید ښه مدیریت کې ترڅو وکولای شو یو باثباته افغانستان راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېږدي.
ډیره ډیره مننه. کور مو ودان اوریدونکو، د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث هم دلته پای ته رسیږي. لخپل میلمنو د پخوانی ولسی جرګې لغړی ګل پاچا مجیدی او د سیاسي چارو له کتونکو قریب الرحمن شهاب صاحب څخه ډیره ډیره مننه.